شام ادامه دارد. در یک ساعت پیشرو همکارم نوریاس نوری با شماست. نوری صاحب بفرمایید.
بله ستر فروغ، تاسو ستړي مشي قدر من اوریدونکو، د خبرونه تر نهو بجو دوام کوي. اوری په داسې حال کې چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو وړاندیزونه حکومت ته وسپارل، د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مشر د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون جوړېدل غیر قانوني بولي او وایي د کمیسیون پریکړې هم له قانون سره په ټکر کې دي. پر دې موضوع په راپورونو مطالبو سربیره دغه راز د خبرونې په دوهمه نیمایي کې دوه وبخې یو اونیس پروګرام هم درته خپرو. ستاسو د ورکو شو اعظم د لټې پروګرام، خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلو. قاسم سولم هلته به غوږ شو.
په سر کې پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرخطونو ته. د امریکا د ملي امنیت سلاکارۍ د افغانستان د سولې د هڅو په اړه پرون له پاکستاني چارواکو سره خبرې کړې دي. په پروان کې یو کس چې د یوې ښځینه پولیسي په وژنه تورنو نیول سوی دی، او ایران پرون دوه کسان امریکا او اسرائیلو ته د جاسوسۍ په تور په لس کاله بند محکوم کړل. د هم بشپړ خبرونه. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مشر د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون جوړېدل او د هغه پریکړې غیر قانوني بولي. عبدالستار سعادت ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون مشروعیت نه لري او ترکیب هم د منلو وړ نه دی. د شنبه په ورځ د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون دوه غړو کاون کاکړ او شاه محمود میاخیل د کمیسیون لخوا د جوړې شوې هغې طرحې په وړاندې اعتراض څرګند کړ چې له مخې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې شاوخوا سل څوکۍ سیاسي ګوندونو ته په پام کې نیول سوي دي. دا طرحه د راپورونو له مخې پرون ولسمشر ته استول سوې ده. ښاغلی سعادت وایي د انتخاباتو په قانون کې د هر راز بدلون طرحه یوازې د انتخاباتو مسؤول کمیسیونونه وړاندې کولی سي، خو د حکومت اجرایي ریاست مرستیال ویند وایي چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون خپلې چارې په خپلواک ډول ترسره کوي او هر هغه طرحه به د حکومت د مشرانو لخوا ومنل سي چې د دې کمیسیون د اکثریت غړو د نظر څرګندوی وي. د سپین مرنۍ لخوا په خپره سوي بیان کې ویل سوي دي چې د امریکا د ملي امنیت سلاکاري سوزان رایس پرون په اسلام آباد کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیل په اړه له پاکستاني چارواکو سره بحث وکړ. میرمن رایس له صدر اعظم نواز شریف، له لوی درستیز جنرال راحیل شریف او خپل پاکستاني سیال سرتاج عزیز سره وکتل. د راپورونو له مخې شریف او رایس د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د تماسونو د بیا پیل په اړه خبرې وکړې. د پاکستان پوز په بیان کې ویلي دي چې میرمن رایس او راحیل شریف په افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره د دوامداري همغږۍ اړتیا مهمه وبلله. د بل خبر له مخې ولسمشر باراک اوباما د پاکستان صدر اعظم ته بلنه ورکړې چې په اکتوبر میاشت کې د سپین مرنۍ لیدنه وکړي. د امریکا د ملي امنیت سلاکارې سوزان رایس دا خبر پرون پر خپل ټویټر پاڼه خپور کړ. میرمن رایس وایي د ولسمشر اوباما پیغام یې په اسلام آباد کې په یوه غونډه کې صدر اعظم نواز شریف ته ورسوه. د سرپل سیمه ییز چارواکي وایي د سرپل په کوهستاناتو ولسوالۍ کې د حکومت د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم په مشرۍ نظامي عملیات پای ته رسېدلی دي. د سرپل ولایت سرپرست والي عبدالجبار حقبین تېره ورځ ناوخته رسنۍ ته وویل په دغه عملیاتو کې د سرپل 28 کلي د دولت له مخالفو وسلوالو تصفیه سوي دي. شغل یقبین زیاته کړی چې د کوهستانات ولسوالۍ د الف سفید درې څخه تر لغمان په نوم کلي لارې چې د امنیتي ځواکونو په مخ تړلې وې بېرته پرانیستل سوه. بلخوا زبی الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویان بولي وایي وسلوالو طالبانو د لغمان په نامه کلی بېرته نیولی دی. امنیتي چارواکي د هغه یوه مشکوک تورلیست د نیولو خبر ورکوي چې د دوی په وینا ښځینه کالي اغوستي وه. د پروان امنیه قمندان جنرال محمد زمان مموزی ازادي راډیو ته وویل د زرین په نوم د مشکوک تورلیست په پروان ولایت کې د یوې ښځینه پولیسي د وژنې په قضیه کې لاس درلود. د یوې پولیس چې سیمې ته ورسېدل د زنانه جامې اغوستې وې او په یوه بیلر کې یې ځان پټ کړی و. ټول خلک شاهدان دي. پولیسو دی ونیوه. تاسو خبرې چې زموږ یوه خور چې په جبل سراج کې پولیسه وه د ده لخوا شهیده سوې ده. د چارواک په وینا تورن د پروان د سیاګرد ولسوالۍ اوسېدونکی دی او له یوې دیني مدرسې څخه فارغ سوی. په ایران کې پرون دوه کسان امریکا او اسرائیلو ته د جاسوسۍ په تور په لس کاله بند محکوم سول. د ایران د قضا ویاند غلام حسین موسینی اژایی په خپلو څرګندونو کې د مجرمو کسانو نمونه یاد نه کړل، خو ویې ویل دا دوه کسان د هغې انقلابي محکمې لخوا په بند محکوم سول چې د ملي امنیت د اړوندو مسایلو مسؤلیت لري. د واشنگتن پوسټ لسپانی د خبريال جیسن رزاین مدافع وکیل ویل چې د قضیه د دله ماکل سره هیڅ ارتباط نه لري. رزاین د 2014 کال په جولای میاشت کې ونیول سو او که جرمی ثابت سي نو تر شل کاله پورې په بند محکوم دی سي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری له ایران څخه غوښتنه دی چې رزاین او دوه نور بندي امریکایان خوشی کړي. د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف پرون په عراق او سوریه کې د داعش ډلې پر مرکزونو 22 هوایي حملې وکړې. د امریکا پوځ په یو بیان کې چې خبر سو ویلي چې څو کشتۍ اصغروال نقلي وسایط تکتیکي قطعي او یوه ودانۍ هغه اهداف چې د عراق په ځینو سیمو کې په نښه سول. په بیان کې راغلی دی چې په سوریه کې د داعش ډلې یو مرکز او د دفاع هوا یو سیستم له منځه وړل سوی دی. اسلامي دولت ډلې داعش په تېر یو کال کې د سوریه او عراق د قلمرو له درو یوه برخه سیمه نیولې ده. د غراس په بل خبر کې راغلی چې اسلامي دولت ډلې داعش پرون د سوریې په پالمیرا ښار کې یو بل لرغونې سیمه سخت زیانمنه کړه. د سوریې د بشري حقوقو د څار ټولنې چې مرکز یې په لندن کې دی او عیني شاهدانو پرون ویل چې د داعش ډله د بیل په نوم د رومن اثر پر معبد پریدو کړ. د سیمې د یو اوسیدونکي له قوله په راپور کې ویل سوي دی چې نوموړي ماپشین محل د یوې لویې چاودنې ږغ واورېدی او بیا یې خښتې او ستنې ولیدلې چې پر مځکه پرتې وې. په روانه میاشت کې دا دوهم معبد دی چې داعش یې ویجاړوي. د داعش وسلوالو تیره سه شنبه بال شمین معبد چې نږدې 2000 کاله تاریخي قدامت لري په چاودیدونکو موادو والوسوه. د روانې میاشتې په پیل کې داعش ډلې د پالمیرا ښار د یوه 20 کلن متقاعد لرغون پیژندونکي سر هم غوڅ کړ. داعش ډلې په مې میاشت کې د یوناني رومي دورې د لرغونو آثارو پر لرونکي پالمیرا ښار ولکه ټینګه کړه. د فرانسې د بهرنی چار وزیر لورن فابیوس د هنګری په ګډون د ختیځ اروپا هیوادونه اروپا ته د غیر قانوني کډوالو په برخه کې د ډیرو سختو قوانینو په پلي کولو تورن کړل. فابیوس په خاص ډول پر هنګری سخت انتقاد وکړ او ویل چې د هیواد د کډوالو په وړاندې د خندونو پر مسله کولو سره اروپایي ارزښتونه له سوال سره مخامخ کړي دي.
L'Hongrie ne respecte pas les valeurs qui sont les valeurs communes de l'Europe et donc il faut
D'ailleurs Hungary pour pas que Raju Arsashtuno te dranawai nakwi no zaka Europa charwak bayd la Hungary charwak sar jide uklaki khabar wakri. د راپورونو له مخې د هنګری پوځ د کډوالو د مخنیوي لپاره له سربیا سره د هیواد د 115 کیلومتره ګډې پولې په اوږدو کې د اغزن سیم لرونکي دیوال د جوړولو په حال کې دی. د فرانسې د بهرنی چارو وزیر ویل دا کډوال سخت ځورېدلی او په عین حال کې هیلې او امیدونه هم لري. او روسي خبر هم دا چې استرالیا وایي په اروپا کې د مهاجرت د ستونزې د پای ته رسېدو د هڅو په ترڅ کې زیاتو اروپایي هیوادونو ته پکار ده چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد هوایي بریدونو کې برخه واخلي. د استرالیا د بهرنی چارو وزیر جولی بیشوپ وویل چې د اسلامي دولت ډله تر ډیره د دې سبب سوي چې په میلیونونه خلک په عراق او سوریه کې له خپلو کورونو بې ځایه سي او په سلګونه زره یې په اروپا کې د پناه غوښتنه وکړي. دا تر دې دمه خبرونه.
د قسم سول عمل نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. خبرونه د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې شته که غواړئ ویلولې پته مو ده ازادي رادیو .org. ولاندې خبرونه کې اوریدل چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو لپاره د وړاندیزونو لست حکومت ته وسپاره.
اکثریت کسانی که ملاقات شد بر این عقیده بودن که باید نظام اصلاح شد، نظام تغییر بیاد.
د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مشر بیا د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون جوړېدل غیر قانوني بولي او وایي د دې کمیسیون پریکړې هم له قانون سره په ټکر کې دي.
د تعدیل وړاندیز انتخاباتو د کمیسیون او د ټاکنیزو شکایتو د کمیسیون دا کمیسیون نه قانون کمیسیون د فیصلې هم هیڅ ډول اعتبار نه لري.
په افغانستان کې د معرف په برخه کې د ستونزو په اړه په راپور سربیره د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د فرانسې او جرمني جګپوړو چارواکو د ختیځې اروپا له هیوادونو غوښتي دي چې اروپا ته له روانو کډوالو سره د ښه چلند وکړي. ستاسو د ورکوشو او الزانو د لټې پروګرام هم د خپرونې په وروستۍ برخه کې درته خپروو. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو لپاره د وړاندیزونو لست حکومت ته وسپاره. دغه وړاندیزونه له خلکو، مدني ټولنو او د انتخاباتو له څارونکو سره د مشورو پر اساس ترتیب شوي دي. په ورته وخت کې د حکومت اجرایه ریاست د دغه کمیسیون وړاندیزونه د هیواد د سیاسي ثبات لپاره ګټور او مهم ګڼي او وایي د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون وړاندیزونه به په جدي ډول وڅېړل شي. جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې.
د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون غړي په تیره یوه میاشت کې په انتخاباتي نظام کې د اصلاح په هدف ولایتونو ته سفرونه وکړل، له خلکو او مدني فعالانو سره یې بېلابېلې غونډې وکړې او راټول کړي وړاندیزونه یې اجرایي ریاست ته وسپارل. په دې وړاندیزونو کې راغلي چې حکومت باید د انتخاباتو په بهیر کې د درغلیو د مخنیوي طرحه سره وګوري، د ولسي جرګې غړیتوب ته تحصیلي شرایط کېږدي او د انتخاباتو کمیسیون ته او غړي وټاکي. په وړاندیزونو کې دا هم راغلي و چې د انتخاباتو کمیسیون غړي باید د سترې محکمې، په اساسي قانون د څار کمیسیون، مدني ټولنو او د رسنیو استازي وي. په وړاندیزونو کې یادونه شوې چې په ولایتي شوراګانو کې په سلو کې 25 څوکۍ باید ښځو ته ځانګړې شي. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون رئیس شاه سلطان اخیفی وای د دغه پیشنهادونو طرحه یې د هیواد له یو شمیر وګړو سره له سلام مشورو وروسته ترتیب کړې ده.
در فرمان رئیس جمهور
د ولسمشر په فرمان کې په انتخاباتي نظام کې د اصلاح لپاره په مشخص ډول ذکر شوی او موږ د دولت د کارکونکو د کمیسیون د غړو په توګه هم له ولایتي شوراګانو، هم په نظر پښتنو او هم په خپلو منځو کې بحثونه کړي او اکثریت په دې باور و چې په انتخاباتي نظام کې باید بدلون راشي او اصلاح شي.
د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون لخوا د وړاندیزونو دا ټولګه په داسې حال کې د حکومت اجرایه ریاست ته سپارل کیږي چې له دې یوه ورځ وړاندې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون دوه غړیو کاون کاکړ او شاه محمد میاخیل د کمیسیون کارونه تحریم کړل، خو دغه دواړه غړي د کمیسیون د یک شنبې ورځې په غونډه کې چې حکومت یې پیشنهادونه سپارل حاضر وو. په ورته وخت کې د حکومت اجرایه رئیس عبدالله ټینګار کوي چې حکومت د انتخاباتي نظام د اصلاح په اړه کړې ژمنې عملي کوي.
دغه څه چې موږ ته نن تفصیل په لاس کې راکړل شوی، ژمنه در سره کوم چې په جدیت سره به سیړو او ملاتړ به کوو. دغه یولس موارد چې تاسو یادونه وکړه د کمیسیون له پریکړو څخه هر یوه په خپل ځای کې مهمه ده. دا هغه څه دي چې انتخاباتي بنسټونه په اړه تجربه لري، لکه د الکترونیکي تذکرو ویش، انتخاباتي حوزې، د رای ورکوونکو د لیست فهرست. دا ټول به له نظره تیر کړو او انشاءالله کار به ورباندې پیل کړو.
معلومه نه ده چې د ملي وحدت حکومت به د انتخاباتو د اصلاح کمیسیون دا پیشنهادونه عملي کړي او کنه، خو خلک له حکومت غواړي چې د تیرو انتخاباتو ترخی تجربې باید تکرار نه کړي.
د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مشر بیا د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون جوړېدل او د هغه پریکړې غیر قانوني بولي. عبدالستار سعادت وایي د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون مشروعیت نه لري او ترکیب یې نه منلو وړ نه دی. په دې اړه نور تفصیل لپاره له ښاغلي سعادت سره د احمد تکل د مرکې د اورېدو بلنه درکوم. ښاغلي سعادت، په پیل کې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د مشروعیت په اړه شک څرګند کړ.
د قانون تشکیل د دې کمیسیون د رامنځته کېدو لپاره هېڅ توجیه نه وینم. دې کمیسیون باندې ولسمشر د اساسي قانون په لوشپته مادې په شلمه فقره باندې استناد کړی. په شلمه فقره کې ریاستي صلاحیت نه دی ورکړل شوی. هلته وایي چې د قانون سره سم کمیسیون نه جوړولی شي. حال دا چې دا کمیسیون مکمل غیر قانوني دی او بل کوم کارونه چې دې کمیسیون وکړل، مثلا نن دوی د دواړو قوانینو په اړه خپل تعدیلات لرلی وو. جالبه دا ده چې دا کمیسیون هېڅ صلاحیت د دې نه لري چې تعدیل پیشنهاد کړي. د تعدیل وړاندیز د تشکیل او صلاحیت په قانون کې، د انتخاباتو د قانون د کمیسیون صلاحیت دی او د ټاکنیزو شکایتو د کمیسیون صلاحیت دی. دا کمیسیون د قانون کمیسیون به فیصلې هم هېڅ ډول اعتبار نه لري او خاصې د هغه سیاسي توافقنامې په اساس باندې چې له بله مرغه ولسمشر په غیر قانوني ډول اساسي قانون سره په مخالفت اساسي قانون په تخشه کې ښه او بیا دا کمیسیون ترکیب لري یا جالب دی حکومت د ملي وحدت دی. تاسو فکر وکړئ چې موږ راغلو کې یوازې دوه کسه د افغانستان د یو ډېر مهمې برخې عظیمې برخې نه وو چې هغوی هم دومره احساس یا قهرت وکړه چې کمیسیون تحریم کړو. هغوی تحریم ته هېڅ ارزښت ورنه کړل شو، یعنې هېڅ ونه ګڼل. دا په دې معنی چې د افغانستان د یو اکثریت به ګڼل دي او دا بالکل یو دستیابه توقیه ده چې د بل مرغه د افغانستان د ولسمشر د ډېر ضعف او کمزوري نه دا په افغانستان کې تطبیقیږي او عملي کیږي.
سعادت صاحب د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون جوړیدل د همغه سیاسي توافق یوه برخه ده چې د هیواد په کچه او په نړیواله کچه توافق پرې وشو. که موږ د ملي وحدت حکومت که چیرې هغه منو نو ولې د کمیسیون جوړیدل ونه منو؟
منتخب ولسمشر افغانستان خلکو پر رای باندې سره عمله وکړه او دا هغه جفاوه چې د بل امر غږ د وکړه او افغانستان خلکو په دې توقع سره نه ورکړي او نه د افغانستان وګړي دوی سره موافق دي. خپل ولسمشر د ضعف له امله دا سره منځ شي او موږ نه باید ولسمشر ضعف توجیه کړو. د ولسمشر ضعف هغه پورې اړه لري، هغه مکلف دی کله چې هغه اساسي قانون ته درناوی نه کوي چې هغه د لمخې ولسمشر دی دا د خپل رئیس جمهور کېدای نه شي. اوس نو زه فکر وکړم په دې ملک کې ملا عمر حمزان امیر المؤمنین بالا ابوبکر او بغدادي ځان د بغداد باندې دې منطقې خلیفه ځان بولي او همدغه سې نور ډېر زورواکي دي چې هر یو ځان د دې ملک خاوند بولي. د اساسي قانون دی چې هغوی ته مشروعیت نه ورکوي. اوس چې کله ډاکټر غني هم په یو ډول باندې په دې اساسي قانون باندې کښېږدي هغه توخه ورکوي او په لوړې تخته کښېږدي او لږ خاورې ته باندې ناستې دي.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د هیواد په کچه یوه مهمه تصمیم نیونکې اداره ده. د دې ادارې موجودیت په هغه صورت کې چې مشر یې جمهور رئیس بې کفایته بولي څه دی په روانو حالاتو کې؟ ولې استعفا نه ورکوئ تاسو؟
هغه څوک چې ضعف لري هغه د استعفا وکړي، هغه څوک چې قانون نشي تطبیقولی هغه استعفا وکړي. یعنی ما ته ډېره جالبه ده، ما سره د ولسمشر صلاحیت وي زه به یو ورځ د دا زورور ټول په خپل ځای باندې کښېنوم. یو سړی چې دومره زړه نه لري هغه څنګه هېواد کښې تاثیرات کې ځان کم کړي؟ د بله مرغه په دې شېبې کښې دا صلاحیت اوس ما سره نه شته چې تصمیم ونیسم. اوس داته قدرت درلودوی ما به د ولسمشر په اړه هم اوس تصمیم نیولی وی. اوس مهمه خبره دا ده، زمونږ مونږ به ولسمشر متوجه کړو. ولسمشر په افغانستان کښې د ډېر زیاتې وړکۍ ډلې نه ډارېږي. زه ورته وایم چې د افغانستان په ملت حساب وکړه، په هغه ولس حساب وکړه چې هغه ولس د تا لپاره د ګوتې پرې کولو څه چې د سر تر وتولو تر حده درسه را ووته. د جواز خان په رایې باندې حساب وکړه چې هغه د خپل لور جنازه پرېښودله او د دې لپاره چې رایې ټکنۍ نه شي خلکو نه لور جنازه په هغه باندې حساب نه کوي. زه ډېر خواشینی په دې یم او بهرنیو دغه دومره لمن ووهله دې مسلې ته. یو خوا ته د افغانستان شکایت هغسې کړ، بله خوا ته دوه سره یې حکومت رامنځته کړ. اوس د شکایاتو کمیسیون په تحقیق کښې دوه سره خارجي شکایت کړي. زه بهرنیو ته ډېر واضح پیغام ورکړم چې تلاش مه کوئ افغانستان مطلق ستاسې محترمې راځي. که چېرته تاسو دا تلاش کوئ واقعیت کښې د افغانستان مخالفینو ته تاسې مشروعیت ورکوئ چې تاسې په مقابل کښې جګړه وکړي. او ولسمشر ته وایم چې د یو آزاد افغانستان او د یو باکفایته رئیس جمهور په توګه نور ته باید ودرېږي، نه هغه ضعف چې تاسو دلته پورې خلکو ته ورښودلی. د دې نه وروسته که دا دوام وکړي زه فکر کوم ډېر زیات ورته سخته ده چې هر څه تکمیل شي.
د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مشر عبدالستار سعادت چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د جوړېدو او دغه راز د دې کمیسیون د کارونو په اړه نظر څرګندوه. دی وایي چې دا کمیسیون غیر قانوني دی او پریکړې هم له قانون سره په ټکر کې دي. ښاغلي سعادت، دغه راز افغان ولسمشر د ملي وحدت د حکومت له جوړېدو سره د موافقې په خاطر د قانون په نقص او کمزورې اداره تورن کړ. تر اوسه جمهوري ریاست د هغه د تورونو په اړه څه نه دي ویلي.
ازادي راډیو خبریالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
د چین سفیر د دو ورځو لپاره، البته د افغانستان لپاره، د چین سفیر د دو ورځو لپاره په کندهار ته تللی دی او غواړي چې له سوداګرو او چارواکو سره جلا جلا وګوري. چارواکو په لومړۍ لیدنه کتنه کې له هغې غوښتنه کړې ده چې په دې ولایت کې د چین قونسلګرۍ پرانستل شي. له کندهاره د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی را سره د ټلیفون په لیکه دی. رښتینی صاحب، خپرونې ته ښه راغلاست، سهار مو نیکمرغه.
ډیر زیات مننه نور صاحب او زموږ کوم سهار نیکمرغه.
بلې رښنې صاحب راته وایي چې چین په کندهار کې څه کړي دي او خلک د څه لپاره غواړي چې د چین کنسلګری په کندهار کې پرانستل شي؟ چین بنسټیز کارونه کړي دي، کوم پروژې هلته پلي کړي دي، یا د چین او د کندهار ترمنځ د سوداګرۍ کوم راکړه ورکړه شته؟
اول به د چین د سفیر د سفر په اړه اورېدونکو ته ووایم چې د چین سفیر د دوو ورځو لپاره، البته د دوو ورځني سفر لپاره کندهار ته راغلی. په لومړۍ لیدنه کې چې چارواکو او سوداګرو له ده سره وکړله، په دغه لیدنه کې به لکه تاسو چې یادونه وکړه د چینایي کنسلګرۍ د جوړېدو غوښتنه وه. د کندهار چارواکو او ملي سوداګرو دا یو مهم ضرورت باله او وویل چې د کنسلګرۍ پرانیستل به د چین هېواد سره د کندهار د سوداګرو د صادراتو، وارداتو او د ویزې په برخه کې چې کوم مشکلات موجود دي هغه باید راکم کړي. دغه راز د کندهار د امیر هوښیار رئیس د چین د سفیر څخه د صحت په برخه کې د همکارۍ غوښتنه وکړه. ډاکټر کوخلا په کندهار کې د میرویس او وزیر روغتون په اشاره وویل چې څلوېښت کاله مخکې د چین دغه بنیادي همکاري تر اوسه هم د خلکو په زړونو کې ځای لري. ده وویل چې دغه روغتون که څه هم د میرویس روغتون په نوم یادېږي، خو په د عامو خلکو په منځ کې دا په چینایي شفخاري باندې مشهوره دي. دغه راز د کندهار د برېښنا رئیس هم د چین د سفیر څخه ځینې غوښتنې مطرح کړې، ځکه چې کندهار کې برېښنا یو بنیادي ستونزه ده. د دې برخه کې د برېښنا رئیس د چین د سفیر ته وغوښتل چې موقتا دې یو سولر برېښنا سیستم په کندهار کې جوړ شي. تر دغه لیدنې وروسته د چین سفیر خپله د میرویس روغتون یا د چینایي شفخانې څخه هم لیدنه وکړله. دا وروسته مشخصه کومه ژمنه نه ده کړې چې وروسته به د برېښنا په برخه کې یا د صحت په برخه کې کومه همکاري کوي، خو وویل چې هېواد یې د افغانستان سره همکاري ته چمتو دی او له ځوانانو یې وغوښتل چې هغه 500 بورسونه چې په دې وروستیو کې د چین هېواد د افغانستان ځوانانو ته ورکړي دي، د دغه فرصت څخه باید ګټه واخیستل شي. نو د چین سفیر نن هم په کندهار کې دی. دوی کېدای شي د کندهار د صنعتي پارک څخه هم لیدنه وکړي، او مهمه دا ده چې په دغه صنعتي پارک کې ټول لوی مشکل د برېښنا دی چې تر ډېره پورې فابریکې، یعنې 200 فابریکې د دغه برېښنا د نه موجودیت په خاطر باندې تړلې دي.
بله رښتینې صاحب، دا سفر آیا غیر معمولی سفر دی؟ د سره نور کوم پلاوی هم ملګری دی کنه؟ آیا مخکې هم د چین سفیر قندهار ته سفرونه کړي دي کنه؟
دا د چین د سفیر لومړی سفر په کندهار دی او د سره د سوداګرۍ په برخه کې اتشا او ځینې نور کسان هم ملګري دي. او تېره ورځ یې وویل چې دغه مشکلات او غوښتنې به دوی یاداشتوي او هغه څه چې د دوی د امکانات موجود وي له خپل هېواد سره په دې کې باید خبرې کوي او د کندهار خلکو سره به همکاري کوي.
صادق رښتینی له تاسو نه مننه. له کندهار د ازادي راډیو خبریالو چې دې ولایت ته د چین د سفیر د سفر په اړه معلومات راکول. او اوس هم زو ننګرهار ته. په ننګرهار کې ویل کیږي چې د ننګرهار د شینوارو په یو شمېر سیمو کې په وروستیو کې ښوونځي تړل شوي. دا چې علت څه دی؟ شاه محمود شینواری به پرې رڼا واچوي. شینواری صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
مننه نور صاحب، لکه چې تاسو یاد وکړئ ننګرهار په د شینوارو په چین ولسوالۍ کې د معرف ریاست د معلوماتو له مخې څه باندې یو میاشت وړاندې په دغه سیمو کې چې کله داعش او د وسله والو طالبانو ترمنځ استوالي نښتې پیل شولې، خلک راکډه شو. نو ریاست دغه لامل وښیي چې دغه سیمونه خلک راوکوچېده او هلته شاوخوا اوو پورې ښوونځي چې دي هغه تړل شوي دي. خو دغه اوس طاف کېږي د حکیمې ولسوالۍ د سیمې خلکو چې دغه ستونزه مونږ ته شریکه کړې ده. په دې وخت کې د داعش وسله والې ډلې په دې ولسوالۍ کې ښوونکو ته ګواښ کړی دی چې تاسې نور د حکومت معاش مه اخلئ او د دغې میاشتې کومه تنخواه چې ده دا به تاسې د وسلوالۍ ډلې ته سپارئ. د یوې اونۍ راهیسې په هڅ کښې مې ولسوالۍ په وینا باندې چې دلته مکتبونه تړل شوي دي همدغه ستونزه مونږ چې د معرفې اساسه شریکه کړله دوی دا مني چې په دغه ولسوالۍ کښې ښوونځیو ته ګواښ شوی دی او دوی ته غیر رسمي راپور رسېدلی دی خو دوی وایي چې په دې رسمي دغه ستونزه ورسره شریکه شوې نه ده او د دې مسلې د تعقیب په حال کښې دي.
بلې شینوره صاحب، دا لومړني ښوونځي دي، منځني ښوونځي دي او که پکې لیسه هم شته ده په هسکه مینه کښې؟
په دې کښې لیسې هم شته، منځني ښوونځي هم شته. دا لویه پراخه ولسوالۍ ده. په دې کښې په مجموع کښې ټول ښوونځي چې کله وسلوالو د دې ولسوالۍ ښوونکو ته ګواښ کړی دی هغوی ښوونځیو ته نه ځي، ښوونځي تړل شوي دي. او همدارنګه دا هم ورته ویل شوي دي چې تاسې د خپلو ښوونځیو هغه وسایل چې دي دغې وسلوالې ډلې ته تسلیم کړي. دا غوښتنه هم ترېنه شوې ده، لا تر اوسه پورې د سیمې د خلکو په خبره باندې لا دا کار نه دی شوی، خو وخت یې ورته ورکړی چې دوی به خپل د یوې میاشتې معاش او همدارنګه د ښوونځیو کوم وسایل چې دي دا به دغې وسلوالې ډلې ته تسلیموي. د معرفي ریاست یوازې دغلته د ښوونځیو په وړاندې ګواښ کړی دی، ولې نور مسایل یې تر اوسه نه دي تایید کړي.
بلې شمه مشینورې، له تاسو نه مننه.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینۍ مرجع ده.
ازادي راډیو هره ورځ سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو پورې اورېدلی شئ. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو.
د بریتانیا خبریدونکي ایکسپرس ورځپاڼې د هغه تجربه لرونکي بریتانوي سرتیري خبرې راخیستې چې څو کاله مخکې د هلمند موساکله ولسوالۍ ته نږدې په جګړه کې ټپي سوی و. ورځپاڼې لیکي کله چې کارلوس باکلی واورېدل چې موساکله ولسوالۍ بیا د طالبانو لخوا نیول سوی ټکان یې وخوړ. ایکسپرس لیکي باکلی د 2008 میلادي کال په مارچ میاشت کې د هلمند په شمال کې په ګزمه بوخت و چې پر یوه کمین ور برابر سو او درې مرمۍ ولګېد. د هم هغه خبرونه رد کړل چې وسلوالو طالبانو دي د امریکا له هوایي حملو سره سره خپل دغه پخوانی مرکز د چهارشنبې په ورځ نیولی وي. افغان چارواکو ویلي وړ مشپه د موساکله ولسوالۍ هغه سیمې بیرته نیولې چې تاکتیکي شاتګ یې ورڅخه کړی و. بریتانوي ایکسپرس ورځپاڼې لیکلي سختریزې وسلول د ناټو د پخواني سنګر یعنی موساکله د نیولو لپاره بیا سره منسجم سوي دي. په دې ولسوالۍ کې د بریتانیا او امریکا د مبارزې پر مهال 23 بریتانوي سرتیري وژل سوي دي. ورځپاڼې زیاتوي وسلوالو طالبانو په وروستیو اونیو کې د هلمند بله شمالي ولسوالۍ نوزاد هم ونیوله. ایکسپرس ورځپاڼه موساکله په تریاکو غني ولسوالۍ ګڼي چې د هلمند د قاچاق لارې هم ورڅخه تیریږي. له پاکستان خبریدونکي ورځپاڼې ایکسپرس ټریبیون په کابل کې پاکستاني ډیپلوماتانو ته د ورپیښو ګواښونو په اړه یوه لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي یوه اونۍ کېږي په کابل کې پاکستاني ډیپلوماتانو د کابل په لارو کوڅو کې د زورونو او ګواښونو د زیاتېدو له کبله خپل استوګنځایونه پرې ایښي او د سفارت په حویلۍ یا انګړ کې دننه ژوند کوي. ځینو سرچینو ایکسپرس ټریبیون ورځپاڼې ته ویلي په کابل کې د پاکستان د سفارت په لسګونو کارکوونکي هم له سفیر او نورو ډیپلوماتانو سره یو ځای د سفارت په ودانۍ کې دننه ژوند کوي. ورځپاڼې زیاتوي که څه هم افغان چارواکو د پاکستان د سفارت او د کارکوونکو د پوره امن ډاډ ورکړی خو بیا هم ډیپلوماتان نه دي تیار چې د سفارت له انګړ څخه ووځي تر هغو چې د ښار وضعیت ښه سوی نه وي. په کابل کې تر وروستیو حملو وروسته د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله پر پاکستان شدید انتقادونه وکړل چې د تروریزم په وړاندې صادقانه مبارزه نه کوي. ایکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د خپلې سرچینې دا وینا هم راخیستې چې ویلي دي په کابل کې پاکستاني ډیپلوماتانو ته وضعیت داسې دی لکه دوی چې یرغمل سوي وي. تر یوې اونۍ زیاته موده کېږي دوی د جدي امنیتي خطرونو له کبله د سفارت له انګړ څخه د باندې نه دي وتلي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 903 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
حاجی شمس الحق د هلمند له سنگین ولسوالۍ څخه لیکي د چین د سفیر سفر کندهار ته یو د خیر سفر دی، خدای وکړي چې د آبادۍ په نیت راغلی وي. چین په کندهار کې لوی خدمت کړی لکه د چین په مرسته. هغه روختون چې خلکو ته درملنې د خلکو درملنه کوي. او حکمت الله حماس د هلمند له نادلي ولسوالۍ څخه بیا لیکلي چې د سولې په خبرو کې د پاکستان ونډه مهمه ده، ولسمشر باید پاکستان له پامه ونه غورځوي. عبدالواسع هلمندوال د ګرمسیر له ولسوالۍ څخه بیا لیک که چیرې حکومت غواړي چې پراکنیز نظام کې اصلاحات راولي نو د برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ دې پیل کړي. لتاسو ټولو مننه چې د افغان بیسم اتسواتل شمیرې له لارې پیغامونه را هستوي. موږ هم ستاسو پیغامونه هرومرو درته خپرو. د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو، 8:30 بجې دي. وړاندې ستاسو د ورکوشو وزان د لټې پروګرام لرو، خو اوس به بیا هم قسیم سولمل ته غوږ شو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کوي.
د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مشر د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون جوړېدل او د هغه پرېکړې غیر قانوني بولي. عبدالستار سعادت ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون مشروعیت نه لري او ترکیب هم د منلو وړ نه دی. د سپینې ماڼۍ لخوا په خبر رسمي بیان کې ویل شوي دي چې د امریکا د ملي امنیت سلاکارې سوزان رایس پرون په اسلام آباد کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیل په اړه له پاکستاني چارواکو سره بحث وکړ. د سرپل سیمه ایز چارواکي وایي د سرپل په کوهستانات ولسوالۍ کې د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم په مشرۍ پوځي عملیات پای ته رسېدلي دي. د سرپل ولایت سرپرست والي عبدالجبار اقبین تېر ورځ ناوخته رسنیو ته وویل په دغه عملیاتو کې د سرپل 28 کلي د دولت له مخالفو وسلوالو څخه تصفیه شوي دي. په ایران کې پرون دوه کسان امریکا او اسرائیلو ته د جاسوسۍ په تور په لس کاله بند محکوم شول. د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف پرون په عراق او سوریه کې د داعش چل پر مرکزونو 22 هوایي حمله وکړې. اسلامي دولت ډلې داعش پرون د سوریه په پالمیرا ښار کې یو بل لرغونې سیمه سخته زیانمنه کړه. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لورن فابیوس د هنګري په ګډون د ختیځ اروپا هیوادونه اروپا ته د غیر قانوني کډوالو په برخه کې د ډیرو سختو قوانینو په پلي کولو تورن کړل. او استرالیا وایي په اروپا کې د مهاجرت د ستونزې د پای ته رسېدو د هڅو په ترڅ کې زیاتو اروپایي هیوادونو ته پکار ده چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد هوایي بریدونو کې برخه واخلي.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې هم لوستلی شئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ په انټرنیټ کې په انټرنیټ پاڼه کې د غراز د افغانستان او سیمې په اړه مطالب لوستلی او کتلی شئ. د ازادي راډیو خبرونه هم د انټرنیټ لاري صافي او واضح اوریدلی شئ. وړاندې ستاسو د ورکوشو وزام د لټې پروګرام لرو، خو اوس به یوه نړیواله موضوع راواخلو. د فرانسې او جرمني جګپوړو چارواکو د ختیځې اروپا له هیوادونو غوښتي دي چې اروپا ته له روانو کډوالو سره د ښه چلند وکړي. زرګونه کډوال چې افغانان هم پکې د اروپایي هیوادونو ته د تلو په تمه له سختو لارو تیریږي او اکثره د لارو په اوږدو کې له ناوړه چلند سره مخامخ کیږي. له بلې خوا جرمني، فرانسې او برېټانیا له اروپایي هیوادو غوښتي دي چې د غیر قانوني کډوالو د پراخېدونکي بحران د مخنیوي لپاره جدي ګامونه پورته کړي. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لورن فابیوس د ختیځ اروپا هیوادونه اروپا ته د غیر قانوني کډوالو په برخه کې د ډیرو سختو قوانینو په پلي کولو تورن کړل. فابیوس په خاص ډول پر هنګري سخت انتقاد وکړ او ویل چې د هیواد د کډوالو په وړاندې د خندونو پر رامنځته کولو سره اروپایي ارزښتونه له سوال سره مخامخ کړي دي.
L'Hongrie ne respecte pas les valeurs qui sont les valeurs communes de
Hungary. Purupa ke rayjo arzakhtuno ta dranawai na kawi no zaka europai charwaki bayad la Hungary charwako sare jiddi aw klak khabari wakri
avec les responsables.
د راپورونو له مخې د هنګري پاوځ د کډوالو د مخنیوي لپاره له سربیا سره د دې هیواد د 115 کیلومتره ګډې پولې په اوږدو کې د اغزن سیم لرونکي دیوال د جوړولو په حال کې دی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وویل د ځینو هغو کسانو څرګندونو چې د پناه غوښتونکو کډوالو ته د جنس او مال په سترګه ګوري دای سخت خوشینی کړی. فابیوس وویل باید پوه شو چې کډوال هغه نارینه، میرمنې او ماشومان دي چې سخت ځورېدلي او په عین حال کې هیلې او امیدونه هم لري. د جرمني د حکومت ویان ستيفن زایبرت هم پرون په اروپا کې له کډوالو سره د لا زیاتې خواخوږۍ او د په وینا د کډوالو د منصفانه منلو غوښتنه وکړه. نوموړي وویل چې جرمني او د ګوتو په شمار څو هیوادونو ته تر ټولو زیات کډوال مراجعه کوي. اټکل کیږي چې جرمني ته به سږ کال شاوخوا 800 کډوال ولاړ شي او ځکه د دې هیواد حکومت د دې بحران د حل لپاره د مرستې غوښتنه کړې. لبلې خوا د جرمني، فرانسې او برتانیا د کورنیو چارو وزیرانو په یو ګډ بیان کې د اروپا جنوب ته د رسیدلو کډوالو د کارونو د لا ښه ترسره کولو پر اړتیا ټینګار کړی. دوی له اروپایي ټولنې وغوښتل چې د غیر قانوني کډوالو د پراخیدونکي بحران د مخنیوي په برخه کې جدي ګامونه پورته کړي. په بیان کې ټینګار شوی چې د روان کال تر پایه په ایټالیا او یونان کې د دې کډوالو د نوملیکنې او د ګوتو د نښان د ثبتولو بهیر باید په سم ډول پر مخ ولاړ شي. په روان کال کې زرګونه کډوال چې اکثرا له افغانستان، بنګلادیش او سوریه څخه اروپایي هیوادونو ته ځي د دې سفر په ترڅ کې مړه او یا تری تم شوي دي.
راپورونه، مرکې او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه، د ازادي راډیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني. په دې هیله چې تر دې دمه روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ، دا دې بیا هم د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شو عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګران اوریدونکو، که تاسو خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولای شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه، ایس ایم ایسونه راوستوئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. ګرانو دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې موږ ته یو ایمیل هم را رسېدلی دی او د دې په څنګ کې یو ورک شوی عزیز هم پیدا شوی چې اوریدونکي ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی. د دې په څنګ کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. ډېر به مونږ زنده راځي چې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. ګرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ، کولای شئ چې په دغو شمیرو مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د مونږ د تلیفون شمیره ده 0000 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0000 2 4 3 6 1. همداراز تاسو کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000 2 4 2 2 1 1 2 4 1 1 5. تاسو له ازادي راډیو څخه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته وګیاست. ګران اوریدونکو، راځئ چې د پروګرام په پیل کې د محترم احسام الدین ایمیل تاسو ته در ولولم. دی په خپل ایمیل کې موږ ته سلامونه وایي چې سلامونه ته وعلیکم سلام وایو. بیا لیکي د محمد حسن په نامه زموږ د کورنۍ یو غړی ورک شوی دی. د روژې په 14 نیټه یو اعلان ستاسو د راډیو له لارې نه خپور شوی دی کنه دی چې یو سړی خان محمد حسن د میراجان زوی د هلمند د سنگین اوسیدونکی معرفي کوي. آیا په دغه نامه ورک شوی اعلان تاسو له ازادي راډیو نه خپور کړی دی او کنه؟ د تاسو د ځواب په هیله. ګران وروره احسام جانه، موږ په ازادي راډیو کې داسې یو تلیفوني پیغام نه دی خپور کړی. ما د ازادي راډیو په آرشیف کې د محمد حسن په نامه داسې تلیفوني پیغام پیدا نه کړ چې له ازادي راډیو نه به خپور شوی وي. خو خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته خپل تلیفوني پیغام راولېږئ، موږ به یې خپور کړو، کیدای شي چې پیدا شي. نو ګران دوستانو، تاسو هم کولی شئ چې ازادي راډیو ته ایمیلونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. د پروګرام په دې برخه کې راځي چې هغه یو تلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ورور ازادي راډیو ته رالېږلی دی او ویلي دی چې د سخیدات په نامه د یو ورک شوي شخص په هکله معلومات لري. راځي چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
د هر څه د مخه سلامونه او احترامات د ازادي راډیو ټولو قدرمندو زړه سره نږدې اوریدونکو ته وړاندې کوم. زه محمد ایمل رحمت د رحمت الله رحمت زوی د لغمان ولایت د غلام خان کلی اوسېږي. تقریبا 3 کاله زیات حکم کېږي چې دلته د لغمان په ولایت یو تن چې ځان سخیدات ولد سید محمد کاکا نظر ماما سلام د بغلان د ولایت د نارین د ولسوالۍ کله کله ځان د فراد ولایت څخه ځان ماریږي کوي دغه کس تکلیف روانی اسه تکلیف لري او سخیدات ولد سید محمد که هر څو پیژنې مدې په تل نمبر څنګه و سفر وزره نه نه ویډیو او یله دغه اعلان ما یو ځل مخکم کړو ځینې ورونو راته زنګ وهلی او معلومات مې ورکړی او دغه اعلان سخیدات ولد محمد تقریبا عمرې د څلوېښت کالو څخه کم زیات انداز
تاسیز مونگا گل آزادی رادیو سخوری پا آزادی رادیو که دورو کشو وازیزان و دوستان پروگرام تا واگی است. کداغا پروگرام و پا آزادی رادیو که وانورد تاسی کولشی شده آزادی رادیو انترنتی پانه تلاشی اول تا داغا پروگرام لسر واوری. دیمون پتا دا www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. گران دوستان و رازی چه وز هاگا تیلیفونی پیغمونه واورو پا کمو که چه تاسی خپل ورک شوی عزیزان او دوستان لطوی.
الو السلام علیکم زه آیت خان د هلمند ولایت د ګرمسیر د ولسوالۍ څخه خبره کوم موږ د کاکا زی دی چې د حضرت په نامه دی د پلار نوم اسماعیل الله دی او د اکا نوم یې جمنه مرجان اخوند دی که د په کدې زما اواز اوري یا د پاکله نور څوک موږ ته معلومات لري سور ځوان دی او دا یعنی سینه کې بوکه ده که د ده په اکله من څوک معلومات لري یا د زما اواز اوري په دغه شمېره دې ماته زنګ ووهي سپر اویا شپږ شپږ درې اته اته څلور درې که زه په هغه باندې څوک معلومات لري په دغه شمېره دې ماته زنګ ووهي.
وعلیکم السلام علیکم زیار خان د پکتیا ولایت مرکز ګردی ساحت سره پاړی کې کیم زما په نظر ګول په نامه پلار نوم ګلاباز ده او د گزار تکلیف لري په ژبه سم غږیده هم نشي او یو نیمه میاشت کې چې د کور نه سوجا او د لوګر په عمومي سړک ورته پخپو روان وو هلته چال ډلی څوک چې معلومات لري زموږ سره دې په دغو شمېرو باندې اړیکې ونیسي صفر اووه سوه ننوي شل لاس شپږ پنځوس شمېره زر بیا وایم صفر اووه سوه ننوي شل لاس شپږ پنځوس.
زه د سید اساس د ولسوالۍ یم د ولومباغ د کلي اوسېدونکی یم د ظاهر په نامه زهرنا مورت دی د جمعت رسول اکا لمسی دی د یعقوب اکا فکر زوی دی که چیرې د زما غږ دی اوري یا نور یو چا ته پته معلوم یې په دغه شماره دې ما ته زنګ ووهي لکه غوانۍ جایزه ورکړه وکېږي. سلام علیکم.
ما یو بچه خاله دی یا فز احمد میر دا چې کاکا زوی دی یا که چیرې څوک زما غږ اوري یا مانه د معلومات لري موږ د بدن شمېره زنګ وي صفر اووه دوه پنځه نه یو یو درې نه پنځه زره افغانۍ بخښي نور درې شه زه که چیرې یو چا معلومات ده. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه عبدالنصیر د هلمند ولایت د پنجاب کله مسین سره په تماس کې یم. زما ماما دی چې په عبدالملک نومېږي تعلیقو مشهور دی دا څنګه چې کار کیږي د هلمند ولایت په اړه د ولسوالۍ د ګنګش د کلي د ګنګش کار کیږي دا درا کوي تر ما کازي دی چې څوک په معلومات لري موږ سره په دغه شمېرو باندې تماس ولسی څه پر و څه پر و یو درې دوه شپږ اووه شپږ یو شمېره ته کاروم څه پر و څه پر و یو دوه درې اووه شپږ یو. السلام علیکم.
بلی السلام علیکم. زه آیت الله د هلمند ولایت تاسو سره په تماس کې یم. ما ماما چې غفار نومېږي د میرمندو د حیدرآباد په سیمه دی اووه اته کاله کېږي چې ورک دی چې د هر مسلمان تیا درک معلوم یې او دغه شمېرې د زما سره اړیکه ټینګه کړي صفر اووه سوه دوه اته سوه اووه ویشت درې سوه اتیا نور وخت نه نیسم د الله په امان.
بله السلام علیکم. زه شراغا دروکان ولدا چورې د وسوالۍ ما د خلا زوی دی د لاس کاله کې چورک دی چاته کې پته ستا په جش په ډېر څه فرابیا ان زه ساو دولس نه ساو یو او څلور څلور زر چې نور کول کېږي. وسلام.
بله السلام علیکم. بیا ولایا او له دوی څخه سره بلې زما یو تر غړی دې دې ته ورته کټا پیدا کومه ته په دغه سره زنګ وای ته پر پنځه دوا انا انا یو ته پر چلو راته پنځه او دغه ماده دغه سره راځه. سلام.
السلام علیکم زه په روډه خوش ولایم چې برای ولسوالۍ ته خبرې کوم زما پلان کې د نمبر فی محمد غنم پلور جن محمد د یوه دوه شه درې شه رفي خاصه مې لري که شوالا کار څه ته په کومه لوبه کې مرګ د ورځې نه ځانګړي شي پر ووش ته زه وو دوا ته لور یو یو دوا د ورځې نه راځي چې پر وو دوا وو نه وو درې وو دوا باندې درم
ازادی راځي ته سلام دی مخصور دې مخته یو الګ ځای بنون دې الیاس راځي مجاور زوی چې څنګه نشته مخته د مومن کلینیک نه لاځه کې شوی دی دا وی تاسو ته تاسو هغه کې اعلان کې چې هر څه چې پیدا کړی دې مور او پلار په تاسو کو پښتورګو ولنې شوې دي او خوښ کو هغه څه چې تاسو سره چې دی پایش کو کڅه شه غواړي کوم شه نه غواړي مونږ به وتورکو او د خدای په لیاس د قران په لیاس د رحمت باندې وکي او تاسو خپل ازادي راځو ته پیغام کړي چې مونږ د تاسو څخه پیغام له طریقه مونږ راشو او دغه الله وکړه السلام
بلی السلام علیکم زه د سمې چې د مناره ته ګرم سیر ورفالې خبرې کوم ما وروره دورباري شي د شپږ کال کې د ماماګان د کور د کوټې سنه د لکه سوي دي هر مسلمان وکړای شي د دې سره وسله یا د خپل د ژغوري ماته په تاغه شمیرې جنگو شي په لاویا او اته شلو تنځ یو پنځه اته سل شي په دغه شمیره ده په پای کې د څه په دې دغه شمیره ده ماته د جنگو
د کوم محمد اندهرات ول سوال خبر کوم ما یو څو شاش کال درانه یو کال نن مستم چې ورته د مزار په اول ځنګ چې وزبکا له ورته طالبان چې تلل ارته کې خبره کوي چې بندي ما چې 5000 په ځای کې لري ما چې په داش مار ځنګ وي سپر و سپر و باور نه پنځه پنځه سپر و ځان سپر و لري دا باور نه دی دا پنځه دی دا یو دی دا نه دی دا لمبر ارته کې دا چې مدي ځنګ دا لمبر تکرارو ته په هغه کې نو دوه ور څه پر بیا په څه پر پسی بیا څه پر څه پر و دا لمبر د غیروان ځا څه پر و دي دا دوه ور نه دي څنګه یو نه دا لمبر هر څه څه درا کې کاندوالي څه دې ما غاوري خو دا لمبر ما ته ځنه دا لمبر څه روان څه پر و څه پر و دوه ور نه څنګه یو نه یو ګل محمد نیمه زما راکازي دی ای محمد اواز دې څنګه وایي چې زه بل دې خو دې ما زغاو خو دا شماره دې ماته څنګه وایي شماره نو تر هغه چې زه بل دې هم دوی مو سره وګورم په غوښته غلمبران سره سپر په دغه غلمبر ما څنګه چې ما زغاو سپر و ځان سپر و دوه ور نه څنګه سپر یو نه دا غلمبر اته څنګه درخلي دې نو د نصر الله دې د تور اعظم د سیدی او ګور له الله خان دې زما زغاو لري چې دا ارج ځای چې اندوال زغاو د مصر راځي پر ادلم لسی
السلام علیکم زه دلاور دی محمد داوود زو دی حوالتي متفاهم سوال تاسو سره خبر سما یو ورور د نصر الله نه می تقریبا دغه دوه ورځې کال کې سناره کسو چې تاسو معلوماتي نو موږ ته به دیش مې نه زنګ وږي کوم به سرپرست د مور فلار ته خپل قسمت رسیدلې ده نو د خدای په خپل را پیغام اوریم ځان دراور سه کوټ و سلام
دا تیم او بجلار باندې خبره کوم د بلوچستان کوټي خانوزي سه تقریبا زما یو اورور نه درکسه وی دي دا درې څلور کال کېږي نو که هر څه په ته یې موږ کورنۍ دې را په خپګان د مامور څار دې خپګان پکې به خو به دې موږ کورنۍ راځي چې څه واده هم نو خدای دې زندې دلې دې راټول کړي نه درکه دي نو که چاته هم پاتې ما ته د پداس مې راکړې په نو کې زما د ټلیفون شمیره ده 0314 8 0 0 مطلب یو ځل بیا شمیره ده ته اعلانوم 0314 8 0 0 0 دا زما د ټلیفون شمیره ده که هر چاته معلوماتي ما ته د پداس شمیره زنګ ووي
مانو محمد جواد دی د کندهار ولایت خبرو کوم زما یو خره دی په اعلان میږي د عبدالحکیم زیدی په لسمه حوزه کې مناصر ک بو ډاکټر ایسر ورکسوی دی
صدا غا چا معلومات لري یا پاره معلومات لري په خبره صدا غا شمیرو دي زنګ مو هي 0 و 0 3 5 15 4 15 نه شتاز سی بلک نه را 0 و 0 15 3 8 2 4 و 2 صدا لنګ نه شمیرو ته ماسونی سی وکنا.
السلام علیکم، زه د هلمند ولایت د بنجې کجکي د ولسوالۍ څخه تاسو خبر کوم. ما یو ماما د عزیز الله په نامه چې دا درې کاله کې چې ورک دی، نو که مسلمان ورته په دغه هکله معلومات ما ته دې په ده شمېره زنګوي 0 و 0 3 0 یو شپږ 15 0 و زمره یو ځل بیا وایم 0 و 0 3 0 یو شپږ 15 و 0 هر مسلمان ورته که په دغه کې ما ته بس په دغه شمېره زنګ وای. او دا ازادي راډیو د کارکوونکو ته سلام وایم چې دا سیستم یې فعاله کړی و. سلام په احترام، سلام
علیکم. ازادي راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. که ورک عزیز لټوي نو کولی شي چې په دغه شمېره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدئ. 00 22 14 40 15.
شفیعالله احمد د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ د لوړ زنګي د سیمې یم. ما یوه کا دی دغه څوارلس میاشتې کېږي چې د کوره څخه نادرکه شوی دی. که چېرې دی زما غږ اوري او یا نور خلک د ده په اړه معلومات لري، نو دغه زما د ټلیفون شمېره ده 0 و 0 4 2 3 2 5 4 3. او بله د ټلیفون شمېره ده 0 و 0 8 نه 3 4 2 2. هر څوک د ده په اړه معلومات لري موږ ته دې په دغه شمېرو سره معلومات راکړي او خپله شیرینی دې ترلاسه کړي. وسلام.
ما یو ماما دی شاولي نومېږي، د خدای نظر زوی دی. دی د خپل وړونو کشر ورور دی. د ده د وړونو نوماندي دوست محمد، سید محمد، عطاالله، محمد ولي او عبدالغني. که چېرې دی ازما زه خپله اوري او یا بل څوک دی د خبرو کې، زموږ د تلیفون شمېره 0 و 15 3 1 2 8. د تلیفون شمېره ځلې بیا 0 و 15 3 1 2 8. تمام.
زال محمد د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ حاکم ورکو ازدانو پروګرام ته خپل پیغام پرېږدم. دا زما ورور په نوم د ځاځي و کاله د مخه له کوره وتلی او بېبرکه شوی ده. زما ورور ځازی په خپل نوم ځان نه معرفي کوي. د دې دپاره چې یو مسلمان ورور دی وویني او یې پېژني تازي نښې دا دي: ترمیانه قد لري، سترګې تقریبا شنې، او د ښي لاس منځنۍ ګوته یې مخ کې زخمي شوې ده. فکر دروغه شوې ده. کله زما غږ په خپل اوري او یا د انډوالان اوري، معنوي له مخې پلان د شماره اړیکه ټینګه شي او خپله لکه افغاني زه د ترلاسه کړي. د اړیکې شمېره ده
0 و 0 8 5 4 3 8 2. نو په دغه نمبر کولای سم اسونه سي.
السلام علیکم. زه جات مبارک کړم کندهار ولایت څخه ګورم. زموږ یو هلک دی د کوټې د ښار څخه یو نیم کال کېږي زما برکه شوی دی. محمد نومېږي، د رحمت الله زوی دی، د چپه نظر لمسی دی. نو هر چاته که معلوم وي یا څوک معلومات کړي د اسلامي خواخوږۍ د مخه دې دغه نمبر ورته ټلیفون وکړي. جنګې ووایي 0 0 2 9 3 2 8 2 2 5 یې پلاګیا تکراروم 0 0 2 9 3 2 8 2 5. دا بل نمبر دا دی 0 0 2 9 3 2 8 8 2 9. یې پلاګیا تکراروم 0 0 2 9 3 2 8 اتسوونی دریم دمبروم چیکرون سپر سپر دنیوی دریسو اتجرش تلوراجا دریسو پینزا سپر سپر دنیوی دریسو اتجرش تلوراجا دریسو پینزا هر چا به معلومه نو بیستانه فخوری د مخدې مشتره په دغه نمبرو باندې پټهونی رابطه وکي عمر یې تقریبا 15 کال لري سپینه لټه سرتور سر د مخ لوړه شونډه ده چې شاته ولاړه ده نو مشتره چا چې په نوم کړی و چې چیرې پېښور کې په مردان کې په نیران قانوني کې دي نو اکثر موږ معلومات وکړي خو چا یې پته نه کړه
زه حاجی کاکو د پراده ولایت د ګلستان د ولسوالۍ د سیاکوشی د کلی زما یو قریب نام محمد قاسم د عبدالوهاب اکا زوی د سیاکوشی اوسیدونکی دوه کاله کېږي چې زموږ د کوره څه نادرکه شوی دی که یا دا زما غږ خپل اوري یا د ده په څوک درک لري و ماته دې په دغه شمېره زنګ ووي 0-2-12-8-2-9 د ټلیفون شمېره بیا وایم 0-2-12-8-2-9 والسلام.
د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو د نن ورځې لپاره د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام هم دومره و. په دې لاره چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورکښوي عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه وی خیر به هم تاسو کولای شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ لیکونه ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورکښوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. خو په لاره چې ازادي رادیو هر ورځ د سهالوونه د مازدیګر تر و بجو پورې خبرونه لري
سنگم پیر سنگینو